بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او ساته خبرونه کې ز عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د خالی ورځ شنبه د 1402 هجری مریض کال د سور یغوی د میاشتې دیرشمه د 1443 هجری قمری کال د شوال 9 او د 2023 میلادي کال د می شلمه نیټه ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د سوداګری زوړی کو د پراختیا په ضرورت باندې د ایران او پاکستان د مشرانو د ټینګار په حق له سیاسي تبصره اورې دي شه. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې خ عادتونه نومې 19 پروګرام اورو. د خبرونه په ورسته وشيبو کې هم د هالیوډ سینما په حق له یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو وبوسئ. یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې د مې ورسته. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سهار شپږ بجې شوینو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران یو ځل بیا د مسجد الاقصی سپکاوی وغنده. طالبانو همداشان د هیرمند اوبو د موافقه اجرا ته پر ژمنوالي باندې دوباره ټینګار کړی دی. یونیسف پر خزینه کارکونکو د بندې سربیره له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د عرب اتحادیې غونډه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پای ته رسیدلې. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی د مسجد الاقصی سپکاوی د غزې د اتلانه مقاومت په وړاندې ماتې ته د صهیونستانو غبرګون وباله او دغه کار یې په کلکه وغنده. تیره پنجشنبه د قدس د نیواګرو پوځیانو تر ملاتړ لاندې سلګونو صهیونستي خارجي میشتو د بیرغ د لاریون له پیلېدو سره هممهاله د مسجد الاقصی په ارګڼونو بخنه غواړم د مسجد الاقصی په انګړونو باندې يرغل وکړ. د ایرنا د خبر لمخې د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی 13 شپه په یو ټویټ کې ولیکل د مسجد الاقصی یو ځل بیا سپکاوی او د صهیونستانو لخوا د فلسطینیانو او مسلمانانو خلاف د توکمپالو شعارونو ورکول د غزې د اتلانه مقاومت په وړاندې د شرمناکې ماتې غبرګون دی او غندل شوی دی. هغه زیاته کړه، آیا نړیواله ټولنه لا هم د صهیونیستي رژیم د اپارټاید ماهیت په حق لا شک لري؟ د روسیې د تاتارستان ولسمشر د ایران او روسیې د ولسمشرانو په وینا سره د رشت آستاره د ریلارې د هوکړې له لاسلیکېدو د خوشحالۍ په څرګندولو سره وویل، نن سبا د بندیز په حالاتو کې ټولې لارې په ایران ختمیږي. د ایرنا د خبر لمخې د روسیې د تاتارستان ولسمشر رستم امینی خانوف د ایران د صنعت معدن او تجارت د وزیر علی رضا پیمان پاک په کتنه کې نن سبا له هند سمندر او ورسره له لګیدلو سیمو سره د تجارتي تبادلو لپاره تر ټولو لنډه لاره له ایران څخه تیریدونکې وبلله. مینه خانوف زیاته کړه، د شمال جنوب کوریډور د لویدیځې ریل لارې د ورکه کړه پتوګه د رشت استاره د 1225 کیلومتره پاتله د جوړولو د طرح اجرا نه یوازې د دواړو هیوادونو لپاره یو مثبت اقتصادي پایله ده بلکې په نورو ډګرونو کې د روسیې او ایران د نږدېوالي سبب ګرځي. د تاتارستان ولسمشر همداشان په کازان فورم 2023 کې د ایران د فعال نشتون خدرونه وکړه او ویل روسیه او ایران باید د یو بل په مرسته سره د لویدیز د بندیزونو مقابله وکړي. طالبان یو ځل بیا د هیرمند د اوبو د موافقې اجراتا پر ژمنوالي ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق په اړه د دې هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی وروسته او څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي اسلامی امارت ژمن دی چې پر شوو تعهداتو عمل وکړي. له کابل زموږ د خبریال در لیږلي رپورټ له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې ویلي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې سخته وچکالي تیره شوه، د اوبو کچه ټیټه شوې او د هلمند د سیند په ګډون د افغانستان ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي. په خبر پاڼه کې همدارسان راغلي چې په داسې یو حالت کې د ایرانی اړخ لخوا بیا بیا د اوبو غوښتنه د دوه ورونو او مسلمانو هیوادونو د خلکو او هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا خرابولی شي او دا به د هیڅ لوري په ګټه نه وي. اعلامیه زیاتوي اسلامي امارت ژمن دی چې په شوو تعهداتو باندې عمل وکړي، خو ایرانی لوری باید دا حقایق درک کړي او په یادو ولایتونو کې د اوبو کمښت او وچکالي په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال ویلي افغانستان د سیستان او بلوچستان خلکو ته د دوی د اوبو حق ورکړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هلمند د اوبو د تړون په نظر کې نیولو سره خپل ټوله هڅه کوي چې ایرانی ولس ته د هغوی سره ژمنه شوې اوبو ورپرېښودل شي. د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې د څارویو خاوندانو ته د ملاتړ په موخه یو مرکز جوړیږي. د میدان وردګو ولایت په سید آباد، چک او نرخ ولسوالیو کې د هالینډ ډی سی کمپنۍ په مالی ملاتړ د 450 افغانیو په ارزښت د څارویو لرونکو کسانو د ملاتړ په موخه به 4 مرکزونه جوړ شي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې ریاست د مالدارۍ چارو عامر محمد الله شهید زی رسنیو ته وویل چې د هالینډ کمیټې لخوا له لورې په یاد ولسوالیو کې د 400,000 افغانیو په مصرف، 2.2 راټولولو او انتقال او 2 د حیواناتو د خوراکو د خوراک جوړولو مرکزونه جوړیږي. افغانستان کې د یونیسف استازی وایي د طالبانو د سرپرست حکومت له حکم سره سره چې د ښځو کار یې منع کړی، د ملګرو ملتو د دغه دفتر ښځینه کارکوونکو په دغه هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د افغانستان لپاره د یونیسف عمومي مشر فران اکوایزا د یوې خبری غونډې په ترڅ کې وویل د ملګرو ملتو ټولې خزینه کارکوونکي په افغانستان کې په کار بوختې دي، ځینې یې له کورونو، ځینې یې په دفترونو او ځینې یې په ساحه کې کار کوي. د عرب اتحادیې د غونډې د پای په بیانیه کې د فلسطین د مسلې او هم د سوریې د کړکېچ لاواري سره په مرستې باندې ټینګار شوی دی. د الجزیره خبری چینل د خبر له مخې د عرب اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو په خپلې پاییزې بیانیه کې د فلسطین د مسلې او د سوریې د کړکېچ په واري کې د مرستې په لړ کې د هلو ځلو د زیاتېدو په ضرورت ټینګار وکړ. د عرب اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو د پای په بیانیه کې د نورو د ارزښتونو او کلتور په احترام او همداشان د هیوادونو د خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته په احترام او همداشان د وسلوالو ډلو د جوړولو له ملاتړه په ډډه کولو باندې ټینګار شوی دی. د عرب اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو په دغې بیانیه کې د عرب هیوادونو په کورنیو چارو کې له لاسوهنې په ډډه کولو ټینګار وکړ. عرب اتحادیه همداشان د یمن د کړکېچ د هواري لپاره جامع حل لارې ته د رسېدو لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هلو ځلو ملاتړ وکړ. په دغې غونډه کې د کویت ولی عهد د سوریې د کړکېچ د ختمولو د سریزې په توګه عرب اتحادیه ته د سوریې له ستنېدو څخه ملاتړ وکړ. د خبرونو پای دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت تک
سیاسی تبصرہ.
رانو قدر منو اوریدون کو زمون سیاسی تبصرہ د سوداګری جوړی کو د پراختیا په ضرورت د ایران او پاکستان د مشرانو د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د ایران د او د پاکستان د پښین ترمنز د پګړه پل کې د سرحدي بازار د پرانستلو په مراسمو کې لګډون ورسته د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری جوړی کو د پراختیا په حق له خبرې وکړي. وړم ورځ د پاکستان او ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ د پښین په پوله ایز سیمه کې د رسمي مراسمو په لړ کې سرحدي بازارونه پرانستل شول. دغه دستوري د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون ترسره شوې. دواړو مشرانو په یادو دستورو کې د خبرو اترو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو د تګ راتګ او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په ضرورت تاکید وکړ. د پښین د سرحدي بازار پرانستل کې دا که څه هم په ځنډ سره ترسره شوه، خو دا د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پراختیا او د پولیسو همکاریو لپاره یو رغنده او مهم اقدام بلل کیږي. د یادو بازارونو د پرانستل کېدو په مراسمو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ګډون د سیاسي او اقتصادي نظره د دغه پروژې د اهمیت ښودونکی دی. د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو پرانستل کېده په څو دلایلو مهم بلل کیږي. لومبه دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو له پراختیا د کسب او روزګار له رامنځته کېدو او د قاچاق له مخنیوي سره مرسته کوي. بل دا چې په سرحدي سیمو کې د اقتصادي رونق هوساینې او کسبوکار سره فرصت غواړي عناصر او ترهګرې ډلې نشي کولای چې له یادو سیمو څخه کسان ځان ته جلب کړي او د سیمې ځایي خلک د خپلو کاروبارونو د بچولو لپاره به د ترهګرو ډلو سره له همکارۍ څخه ډډه وکړي چې په دې کار سره په سیمه کې امنیت له مخکې نه زیات پیاوړی کېدای شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه احمد منصور خان په دې اړه وایي، د هر ډول کاروبار او اقتصادي فعالیت لپاره امنیت او آرامښت ضروری دی. بے شکه چې بے وزلو او لرو پرتو سیمو کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه کولی شي د ځایي خلکو روزګار ښه کړي او په سیمه کې د امنیت له تامینېدو سره مرسته وکړي. همدارنګه سرحدي همکاري کولی شي په لوړې سویې د اقتصادي همکاریو له بهیر سره مرسته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د ګیس او برق په شمول د انرژي په زمينه کې له خورا زیاتو ظرفیتونو یعنی پوتنشل څخه برخمند دي، چې په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پوله ایز بازار له پرانستلو وروسته پاکستان ته د ایران د برېښنا د صادراتو د طرحې د عملي کېده امر وکړه. تهران تل په ټولو برخو کې من جمله د انرژي او اقتصاد په ډګرونو کې د اړیکو د پراختیا لپاره خپل چمتووالی ښودلې دی، خو هر کله چې د پاکستان چارواکي پریکړه کوي چې د خپلو ملي ګټو بهرنیانو له غرض ورځې او پرته اقدام وکړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو همکاریو په لړ کې مهم ګامونه اوچت شوي دي. د سیاسي چارو یو بل شانند اسماعیل باقری په دې اړه وایي، د پاکستان او ایران ترمنځ د انرژي په ډګر کې اړیکې چې د مثال په توګه د ایران له لوري د پاکستان تر سرحده پورې د ګیس پایپ لاین د غځېدو پروژې ته اشاره کولی شو، تل د امریکې د لاسوهنو او د پاکستان د حکومتونو له اغیز منیدو څخه زیانمن شوي دي. له کوم فرق پرته پاکستان چې په هر یو ګوند پکې واکمن شوی، د ځینو هیوادونو د لاسوهنو په پایله کې له ایران سره د اړیکو له پراختیا ډډه کړې ده. په دې خاطر دي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس د نل لیکې پروژه سره له دې چې ایران خپله برخه بشپړه کړې ده، د لسو کلونو لپاره د پاکستان له لوري ځنډول شوی. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ایران د ګیس صادرات او د یادې نل لیکې فعالې ده، د انرژي په ډګر کې د پاکستان ستونزې هوارولی شي.
Thank you.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه خوښ شوي وي په دوام کې هم د تاریخ پاڼه ته وګورئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 9 او د 2023 میلادي کال د می له 6 نیټې سره برابره ده. دو سو اولس کال وړاندې د 1306 میلادي کال د می د میاشتې په 6 نیټه انګریز فیلسوف او اقتصاد پوه جان سټورت مل وزیږید. هغه د خپل پلار تر نظر لاندې منطق او اقتصاد زده کړ او ورپسې ورسپانې لیکنې او لیکوالۍ ته مخه کړه. مل یو پړاو د برتانیې د ولسي جرګې استازی هم ټاکل شوی و. سټورت مل په فرانسوي کې د اګوست کونت د رایو تابع او د تجربې په اصالت باوري و او په اقتصاد کې یې له ټولنیز عدالت سره یو ځای د ګټې له اصالت ملاتړ کاوه. د سیاسي اقتصاد اصول او د اقتصاد د علم اصول د دغه انګریز اقتصاد پوه مهم آثار دي. مل په 1303 میلادي کال کې مړ شو. یو سل یو ویشت کال وړاندې د 1902 میلادي کال د می د میاشتې په 6 نیټه د کیوبا هیواد د یوه خپلواک جمهوریت په توګه د شتون اعلان وکړ او له دې هیواده ټول امریکایي عسکر ووتل. کیوبا له 1492 میلادي کال چې د کریستوف کولم لخوا وموندل شوه تر 1898 میلادي کاله پورې د اسپانیا مستعمره وه، خو امریکا د کیوبا د خپلواکۍ واړو خلکو له مبارزو د ملاتړ په پلمې سره پر دغه هیواد برید وکړ او له کیوبا د اسپانیایي عسکرو له ماتې او وتلو وروسته امریکایانو په کیوبا کې د اسپانیاییانو ځای ونیوه. د کیوبا د 1902 میلادي کال اساسي قانون چې د امریکا د دولت د نفوذ په یمالولو سره برابر شو، د هیواد ته اجازه ورکړه چې د کیوبا په کورنیو چارو کې په پراخه توګه لاسوهنه وکړي. بهرنۍ لاسوهنه او کورنۍ ډکټاتورۍ د خلکو د سختو نارضایتیو او اعتراضونو لامل شو، تر دې چې په کیوبا کې د فیدل کاسترو په مشرۍ په 1959 میلادي کال کې د انقلاب له راتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکا نفوذ له منځه ولاړ. له همدې امله امریکا د کیوبا د حکومت په وړاندې دښمنانه سیاست خپل کړی چې له لسګونو کالو وروسته اوس هم دوام لري. د کیوبا د ټاپوګانو ټولګه په کابو 1,14,500 مربع کیلومتره پراختیا سره د امریکا له جنوب ختیځ غاړو سره نږدې او کارائیب سمندر کې پراته ده. نه اتیا کاله پخوا د 1940 میلادي کال د می په 6 نیټه د سرحدي اختلافاتو په وجه د یمن او عربستان ترمنځ د جنګ په پای کې یمن ماته وخوړه او د یمن مشر امام یحیی او د عربستان بادشا ملک عبدالعزیز ترمیاز د طائف تړون لاسلیک شو. د دغه تړون په اساس یمن د نجران، جیزان او اسیر سیمې څلویښتو کالو لپاره عربستان ته وسپارلې. په شمالي او جنوبي دوو برخو د یمن د ویشلو په مهال شمالي یمن له جنوبي یمن سره د نښتې او د عربستان د ملاتړ د ترلاسه کولو په خاطر عربستان ته د سپارل شویو سیمو ستونزه په جدي توګه تعقیب نه کړه. خو وروسته له دې چې په 1991 میلادي کال کې یمن هیواد یو ځل بیا متحد شو، نو له عربستان سره د نجران، جیزان او اسیر د تیل لرونکو سیمو د موضوع د اوارولو غوښتنه وکړه. عربستان د 2015 میلادي کال په اپریل کې پر یمن په حملې سره په دغه هیواد کې د خپل نفوذ او پرې د سلطې په ساتنې پسې دی. او لننه یو څلوېښت کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په 10مه نیټه د اسلامي انقلاب یو وتلې شخصیت او د اسلامي شورا د هغه وخت مشر آیت الله هاشمي رفسنجاني د آزاد اسلامي پوهنتون د جوړولو وړاندیز مطرح کړ. د آزاد اسلامي پوهنتون د جوړولو نظریه لومړی د پوهنتونوالو په اسلامي ټولنه کې مطرح شوه او په اقتصاد شورا کې د حجت الاسلام والمسلمین هاشمي رفسنجاني لخوا په مطرح کېده پسې د شورا موافق نظر ترلاسه شو. د دغه پوهنتون د جوړولو مسله له حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره هم مطرح شوه او هغوی ترې په هر کلی سره یوه اندازه پیسې د لومړنۍ مرستې په توګه دغه پوهنتون ته ورکړې. بالاخره د مقدماتي اساسنامې په تدوینولو پسې ښاغلي رفسنجاني د 1416 هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په وروستۍ جمعې لمونځ کې د ښوونیزو ستونزو په ګوته کولو تر څنګ د یوه داسې پوهنتون د جوړولو اړتیا چې د دولت لپاره مالي پیټې ونه لري او زیاتره مشکلات هواره کړای شي او همدغه راز د کلتوري انقلاب موخو ته د رسېدا لاره هوار کړي، د آزاد اسلامي پوهنتون موجودیت اعلان کړ. دا په حقیقت کې د آزاد اسلامي پوهنتون د جوړولو په لاره کې لومړنی اساسي ګام، یعنی له طرحې د تیرېدا او په عمل د لاس پورې کولو پړاو. ښه عادتونه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم. د ښه عادتونو لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې نن هم دا پروګرام ستاسو د پام او خوښي وړ وګرځي او تر پایه واوري.
وګورئ دونکو، د یو ښه ژوند لرلو لپاره د بدن او روح دواړو روغتیا مهمه چاره ده. کله نه کله د خپل نظر وړ ژوند ته د رسېدا لپاره د ژوند په طریقې کې بدلون ضروري دی. په ښه عادتونو نومې دې لړۍ کې په ګډه خپل بد عادتونه په ښو عادتونو بدلوو. خو یادونه ضروري ګڼو چې په دې پروګرام کې کېدونکې سپارښتنې کلي دي او ښایي ځینې پکې د ټولو خلکو لپاره مناسبې نه وي، خو د خپل ژوند په طریقې کې د ځینو بدلونونو لپاره له خپل ډاکټر یا سلاکار سره ضرور مشوره وکړئ.
ګرانو مینوالو، په تیر پروګرام کې مو د کرشماتي شخصیت د لرونکو کسانو ځانګړنې وڅېړلې. په دې نننی پروګرام کې د دغو کسانو نور ځانګړتیاوي او هغه اقدامات چې د کاریزماتیک شخصیت د درلودلو لپاره باید ترسره شي جاجو. د کاریزماتیک یا کرشماتی شخصیت د لرونکو کسانو یو ځانګړنه دا ده چې واضح او صفا خبرې کوي. په دې وجه کوشش وکړئ چې له نورو سره په خبرو کولو کې بیړه ونه کړئ او په هرې جملې مو غور او فکر وکړئ. که په خپلو خبرو کې د خالی ځایونو ډکوونکي غږونه او کلمات لکه آ اوم مثلا وګورئ پوهیږئ رښتیا چې وغیره او نور په شان عبارتونه وکاروئ نو د کلام او خبرو واضح والی مو کمیږي. په تیره بیا کله چې له یو نه له ډیرو کسانو یا یوې تازه ډلې سره خبرې کوئ نو له مخکې نه تمرین او مشق وکړئ او له ځانه پوښتنه وکړئ چې آیا د هرې خبرې ویل چې ضروري دی هغه وایم او کنه، آیا دا ټول خبرې چې کوم ضروري دی، آیا د دې خبرو له ویلو یو روښانه هدف لرم.
وګوریدونکو همداشان هڅه وکړئ له کسانو سره په مخامخ کېده او چلند کې مو په شونډو حقیقي مسکا خوره وي. یوه حقیقي مسکا هغه ده چې له دننه څخه راپورته کیږي او په خندانه شونډو او سترګو سره څرګندیږي. البته یاد ولرئ چې مطلب دا نه دی چې تل او همیشه مو باید په شونډو مسکا خوره وي، خو کله چې مسکا حقیقي وي نو خل له تاسو سره خبرو ته لا ډیره ګروهنه پیدا کوي. په همدې لړ کې د کیلیفورنیا پوهنتون ارواپیژندو په برکلی کې د میلز کالج د لیسې د یو سلو یو څلویښت زده کوونکو جونو د 1968 تحصیلي کال د سلنامي انځور او بیا په 3 کلنۍ 3 کلنۍ او 2 کلنۍ کې د همدغو کسانو انځورونه وڅېړل. په هغو جونو کې چې په شونډو یې مسکا وه، یعنی مثبته مسکا خپره وه، د واده چانس، کامیاب ګډ ژوند او د شخصي سوکالتیا احساس له هغو جونو ډیرو چې مصنوعي مسکا یې درلودله وه زیات و. دغه نتایج د 1.5 کالو په تکمیلي څېړنو کې ثابت دي. پر دې سربیره معلومه شوه چې ظاهر له ژوند څخه د ریاضت له اندازې سره هیڅ تړاو نه لري او هر څه د کسانو له باطن څخه سرچینه اخلي. کله چې له دننه څخه مسکا کوي او دا ډول خپل مهربان شخصیت ځلوئ نو له خپل فکر نه زیات دنیا ته انرژي ورکوي او همهغه انرژي له دنیا څخه ترلاسه کوي. یوه بله فردي ځانګړنه چې د کاریزماتیک شخصیت خاوندان لري دا ده چې زیاتره نیغ او ودرېږي. دا د هغو کسانو طریقه ده چې غواړي د صحیح بدني حالت تمرین وکړي او دار او دا زمونږ لپاره هم ګټوره ده. خو بدني حالت مونږ ډاډه او مضبوط ښیي. که د خپل بدن له حالته د اطمینان احساس نه کوئ نو دغه مشق دومره تکرار کړئ چې بالاخره وتوانېږئ، په ښه توګه یې ترسره کړئ. مه هیروئ چې اوږدې مودې ټیټې وساتي.
ښایي دا جمله مو اورېدلې وي چې د خبرو د کولو طریقه او د خپل له خبرو ډیره مهمه ده. که په یو چا باندې نیوکې کولو ته اړ شئ نو له دغه کاره مخکې فکر وکړئ چې که تاسو په ځان باندې څه ډول نیوکه کول خوښوئ جرأت ولرئ، موجودې ستونزې ته مخامخ شئ، حل لاره ورته ولټوئ، نتیجه ترلاسه کړئ او یو مهال ویش رامنځته کړئ. ورته مهال چرته چې مقابل لوری په حق وي خبره یې تایید کړئ او د هغه تعریف وکړئ. داسې کار وکړئ چې نور د وړتیا د لودلو په بڼه کې د مهموالي احساس وکړي. مثلا د یوې بشپړې شوې پروژې وروسته یا د یو ښه پرمختګ وروسته د کسانو تعریف او ستاینه وکړئ. په ځان کې په نفس باندې اعتماد ډیر ښه دی، خو په نورو کې پر ځان د باور رامنځته کول هغه کار دی چې یو کاریزماتیک شخصیت یې ترسره کوي. همداشان د کرشماتی شخصیت خاوندان نمونه یاد ساتئ. د مشهور لیکوال ډیل کارنګي په وینا د یو کس لپاره خپله د هغه نوم تر ټولو خوږ نوم او په هره ژبه تر ټولو خوږ غږ دی. نوم ساده او په عین حال کې اغیزناک دی. کله چې په وړومبی ځل د یو کس نوم اوري نو هغه د سلام علیکم سارا یا علی ستا په لیدو خوشحاله شوم په شان جملو په ویلو سره هغه ته یې نوم تکرار کړئ. د خبرو د ختمولو په وخت هم د هغه کس له نوم څخه استفاده وکړئ او دا کار ډیر ګټور دی.
خوږو دوستانو، ځینې نور کارونه چې د کارسمیټیک شخصیت د لرلو لپاره ترسره کول ضروری دي دا دي چې بدلون ومنو. بدلون آسان نه دی، خو د کارسمیټیک کیدو لپاره باید زده کړو چې د چارچاپیر له رامنځته کیدو پیښو سره څنګه جوړ شو. په پیل کې زده کړئ چې د نورو په هکله د قضاوت پر ځای د هغوی نظرونه څنګه ومنو. هر کس خپلواک او د احترام وړ دی، حتی هغه وخت چې تاسو ورسره موافق نه یې. د یو فکر بدلون د ضرورت په بڼه کې د چاپیریال بدلون او حتی په خپل شخصي ژوند کې بدلون ومنئ. قدرتمند او پیاوړي کسان دا کار کولی شي. مثبت لید او د نظر د کاریزمیټیک لرونکو کسانو لپاره یوه بله ځانګړنه ده. که څه هم د ژوند په هرې شیبې کې مثبت نظر نشو لرلی، خو د مثبت نظر د لرلو لپاره هر کله چې وتوانیږئ او امکان وي ښه واوسئ. دا لید سبب کیږي چې د ځان په هکله یو ښه او غوره احساس ولرئ. په حقیقت کې ویلی شو کاریزمیټیک کسان په یو ډول له ټولنیز نظره ځانګړی موقعیت لري. دغه ډول زیاتره کسان یو هدف لري. کله چې یو څوک په خپل ژوند کې کوم ستر مقدس او معنیداره هدف ونه لري، نشي کولی چې نور خلک په یو خاص لوري حرکت ته اړ کړي یا کومې ځانګړې لارې ته د ګروهنې په لور لارښوونه وکړي. د وجه دغه ډول کسان په خپل ژوند کې یو معلوم او مهم هدف لري چې ورته د رسېدا ډیر شوق لري، او دا شان چې دغه شوق او اشتیاق د ژوند په ټولو اړخونو کې څرګندیږي هم.
عزیزانو، پر ځان باور او د عزت نفس درلودل د دغه ډول کسانو یوه بله ځانګړنه ده. په حقیقت کې که څوک پر ځان باور ونه لري نو ډیر لیرې ده چې پر نورو اغیزه وکړي یا یې له ځان سره ملګري کړي. عزت نفس بیا په ځان او نفس باندې له اعتماده بیخي جلا معنی لري چې یوازې له کسانو یا د نړۍ له نورو مخلوقاتو سره د انسان په سمې اړیکې پورې اړوندیږي او کاریزماټیک کسان دغه ځانګړنه لري. هیڅوک خودغرضه او پر ځان مین کسان په کاریزماټیکو کې نه ګڼي. په دې وجه د کاریزما لرونکي کسان د عزت نفس په درلودلو سره د نورو په زړه او روح کې ځای جوړوي. نافذ کلام او د خبرو کولو لوړ قدرت د دغه ډول کسانو یوه بله غوره ځانګړتیا ده. د خبرو کولو طریقه او روده په نورو باندې د اغیزې په بهیر کې ستر رول لوبوي. په ډاډ سره ویلی شو چې د کلام تأثیر په یوازې سر کولی شي په یو کس کې د نظر وړ کاریزما د خاصیت یوه ستره برخه رامنځته کړي. همداشان کاریزماټیک کسان هر څه ته پام کوي او د نورو له سترګو څخه هر څه لولي. هغوی ډیره توجه او ځیرکتیا لري چې ورسره مرسته کوي تر څو په نورو کې د آرامښت او خواخوږۍ او ملګرتیا حس راپورته کړي. که کاریزماټیک شخصیت درلودل غواړي نو باید د مشرۍ له قدرته برخمن واوسئ. معمولا د نړۍ ستر مشران او رهبران د کاریزماټیک والی لپاره ډیر غوره مثالونه دي. دغه کسان د مشرتابه او لارښوونکي د قدرت په درلودلو سره توانېدلی دي چې د یو هیواد په ډیرو خلکو باندې اغیزه وکړي. په همدې وجه د رهبرۍ او مشرۍ قدرت د هغو کسانو د یوې بلې ځانګړنې په توګه په پام کې ساتلی شوی دی. عموما کاریزماټیک کسان په ټولنیزه برخه کې ډیر معلومات او اطلاعات لري او د همدغو معلوماتو په برکت د خپلو خبرو او کلام نفوذ زیاتولی شي چې ورسره په نورو باندې ژوره اغیزه کوي. بله دا چې د دغو کسانو کاریزماټیکې ځانګړتیاوې د هغوی خپلې دندې یاد ولري. یوازې د رول په لوبولو او په نقل کولو سره یو کس په کاریزماټیک شخصیت نشي بدلیدای. خپل واقعي توپ د کسانو په شخصیت کې د جذابیت رامسته کېدل او رامسته کېدو لامل ګرځي. او رستی خبره دا چې د کاریزماتیک شخصیت د جوړولو په لور تک د هر څوک لپاره ګټور کېدلی شي، ځکه چې مثبته اغیزه شیندنه، د نورو خبرو ته شغب ایښودل او مهربان والی تاوان خو خود نه لري بلکې ډېرې ګټې هم لري. په حقیقت کې د کاریزماتیک شخصیت دا ډول کړچارونه د یو کس ژوند تر ډېره حده د ښه کېدو په لور بوتللی شي، ځکه چې په یو کاریزماتیک شخصیت له بدلېدو لپاره د تمرین په لاره کې هم ښه پېژندلی شي. معمولا د کاریزماتیک شخصیت خاوندان یو شمېر داسې خاص ځانګړنې او چلندونه څرګندوي چې د هغوی په لور د ډېرو کسانو د جذبېدو لامل کېږي، او هر کس د ځانګړو تمریناتو او مشقونو په کولو سره دغه ډول شخصیت خپلولی شي.
ډیر عزتمن اردوونکو، د ښه عادتونو دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
وسترن سینما
د تیرن رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خیچاري عزیزانو، د خبرونه په دې شبه کې وسم زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو چې د وسترن سینما او د کاوبویز د جنگ د کیسو په اکل ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، له لومړي نړیوال جنگ او د بېغږه سینما د پړاو له سوکه سوکه ختمېدا وروسته د امریکا د هالیوډ سترو کمپنیانو او شرکتونو په پراخ ډول د ویسټرن فلمونو د جوړولو لپاره پانګونه وکړه. ویسټرن سینما د کیسې له نظره خپلې ځانګړتیاوې لرلې چې په هغوی کې د کیسې اتل معمولا یو کاوبوی و. کاوبوایز یعنی شپانه په دشتو کې لغشې ویشتل او ساغ ژوند کولو سره آشنا و، او د هغوی اصلي شغل او کارونه هم د څارویو او د غواګانو ساتل و. د کاوبوای د جامو ډول ډولوالی او د هغوی د خبرتارو ډول ډولوالی د هالیوډ د سینما د ډایرکټرانو او د شرکتونو لپاره ځانګړي سرچینه وه چې د هغوی د ژوند په هکله متفاوت فلمونه جوړ کړي. جان پورډ او هاوارد هاکس او دغه را جان سټریجز د امریکا د هالیوډ د سینما په هغو نامتو ډایرکټرانو کې شامل و چې په ویسټرن سینما کې متفاوت فلمونه جوړ کړل. ویسټرن سینما د خپلو کیسو په جوړښت کې خاصې مؤلفې او ځانګړتیاوې لرلې. د یوه غشي ویشتونکو شتون چې د کیسې اتل او بیا د فلم په منفي شخصیت غلبه کوله د ویسترن سینما د کیسو په تکراری او مشخصو روایتونو کې شامل وو. خو د هغو سینما په فلمونو کې چې په ویسترن جنر کې جوړ شوي دي داسې فلمونه دي چې له نورو سطحي فلمونو او البته د هالیوډ له تجارتي فلمونو سره د توپیر لرونکو مضامینو په مطرح کولو سره توپیر لرونکي فلمونه دي. په امریکا کې او لویدیځو هیوادونو کې د ویسترن سینما فرا هرکلی په هالیوډ کې د سینما ډایرکټران په دغه جنر کې د متفاوتو کیسو لیکلو ته وهڅول. په ویسترن سینما کې هم متفاوت جنرونه کتلی شو، داسې کیسې چې تاریخي زمینې لري او د هغه په څنګ کې داسې فلمونه چې د دوو اتلانو یعنی د کیسې د اتل او د منفي شخصیت د سیالیو پر اساس جوړېدل. د جان پورډ سټیج کوچ او تری ګاډ فادرز او ریډ ریور او ریو براو او د هاوارد هاکس لاسټ ټرین فرام د هیل او د جان سټرجیج د میگنیفیشنټ سیون د ویسترن سینما هغه تر ټولو مهم فلمونه دي چې د امریکا د هالیوډ په سینما کې جوړ شوي دي.
د 1918 میلادي لسیزې له پیل راهیسې په شلمې پیړۍ کې په هالیوډ کې د فلمونو د جوړولو د لګښتونو په زیاتېدا سره د ویسترن د فلمونو جوړول د فلم د جوړونکو شرکتونو لپاره ګټه نه لرله او د نوي نسل ډایرکټرانو هم د تیر وخت د ډایرکټرانو په اپوټه د ویسترن فلمونو د جوړولو لپاره کومه دلچسپۍ نه درلودله. که څه هم په دغه وخت کې هم په هالیوډ کې جان فورد او هاکس او څو نور فلم جوړونکي د کاوبویز د ژوند په اکله کیسې جوړولې، خو بې شکه دغه پړاو له تیرو لسیزو سره د پرتله کولو وړ نه و. خو د 1918 میلادي لسیزې په نیمایي کې د یوه فلم جوړېدا د ویسترن سینما شرایط بدل کړ او دغه جینر ته تر څو کلونو پورې پام وشو. د ایټالیا ډایرکټر سرجیو لیونا د آی فیستیوال آف ډالر او په نوم د فلم په جوړولو سره د هالیوډ د سینما پام ځانته جلب کړ. لیونا د سینما په دغه کم لګښت فلم کې چې ډیر خرڅ شو او بریالی هم و، د فلم د اتل په شخصیت کې د کیسې د مؤلفو په بدلولو او په یوه بې رحمه انسان او د وژلې په یوه ډول ماشین باندې د هغه په بدلولو سره چې د هالیوډ د ویسترن اتلانو په اپوټه خوش قلبه او سرشندونکي سړی و خپل نوی کاوبای نندارې ته وړاندې کړ چې اخلاقي ارزښتونو ته چندانې قائل نه و او خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره یې هر ډول تاوتریخوالی کاراوه. د لیونا د فلمونو اتل یعنی هیرو د امریکا مشهور لوبغاړی کلینټ ایست و چې مخکې هم له هالیوډ څخه ایټالیا ته تللی و او په نویو شرایطو کې د ویسترنو په اسپاګیټي اتل بدل شو چې له کم لګښت سره سره ډیر خرڅ هم وشو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د هالیوډ د فلمونو شرکتونه لیونا ته ورغلل او نوموړی د هغه د فلمونو جوړولو ډلې له ایټالیا څخه امریکا ته بوتلله. ویسترن سپیګاټي د لویدیځ په سینما حتی د امریکا په هالیوډ سینما پراخ اغیز وکړ چې تر کلونو کلونو پورې دوام وکړ او د سینما تماشاچیانو یې هرکلی هم وکړ. د ویسترن سینما د فلمونو کمه برخه په امریکا کې د 19مې پیړۍ د تاریخي حقایقو د خودلو د واقعیتونو د څرګندولو هڅه کوي. د 1900 میلادي لسیزې څخه مخکې د هالیوډ په سینما باندې په وکمن بهیر کې تل د سورپوستو منفي او له بلوا څخه ډکه څېره وړاندې کېدله او یوازې د سینما په څو فلمونو کې په امریکا کې له سورپوستو سره د سپین پوستو خلکو د غیر انساني کړچار په موضوع غور شوی دی. فایز قبیله یا شاین یعنی جان پورډ په 1900 څلور شپېته میلادي کال کې جوړ شوی دی. د شاین د سورپوستي قبیلې په زوره د انتقال کسان زوروي چې څرنګه د امریکا د سپین پوستو د غیر انساني کارچار په وجه د خپل ژوند ځای پرېښودلو ته مجبوره شوه. له لیوانو سره نڅاګانې یعنی ډانسز ود وولز د کیوین کوستنر په ډایرکټرۍ او لوبې سره چې په 1990 میلادي کال کې جوړ شو د تورپوستو قلمرو ته د سپین پوستو د نفوس کیسه او د دغو قبیلو د نابودۍ لپاره د هغو اقدامات اندارې ته وړاندې کوي. که څه هم د ویسټرن د فلمونو دغه سبک او سټایل د هالیوډ په سینما کې په وروستیو کلونو کې جوړ شوی دی، خو شمېر یې ډېر کم دی او له هغو فلمونو سره د پرتله کولو وړ نه دی چې د امریکا د ځایي خلکو منفي انځور نندارې ته وړاندې کوي. په ویسټرن سینما کې یو مطرح فلم ریډ ریور دی چې هاورډ هاکس په 1948 میلادي کال کې جوړ کړی او په سینماګانو نندارې ته وړاندې شو. په دغه فلم کې د کاووایز د ژوند اصلي مؤلفې او بلګې او د هغوی په ژوند کې مهمې موضوعګانې انځور شوي دي. په دغه برخه کې د ریډ ریور د کیسې په هکله کره کتنه او شننه وړاندې کیږي. توماس ډانسن د جان وین په لوبې سره چې کاووای او یو مشهور غشه ویشتونکی دی فیصله کوي خپل ژوند بدل کړي او د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پراخو ځمکو په نیولو سره هلته څاروي او غواګانې ساتي. ډانسن له خپل دوست ناردین ګروډ سره یو ځای د والټر برینان په لوبې او میټیو ګارډ د مونټګمري کلیف په لوبې سره چې ناڅاپه او د جګړې په ډګر کې له یو بل سره آشنا کیږي په ټیکساس ایالت کې لاسرسین یعنی ریور څخه تیریږي او په نیول شویو ځمکو کې د څارویو په ساتلو پیل کوي او په څو کلونو کې د ډیرو زیاتو څارویو غواګانو خاوندان کیږي. په امریکا کې کورنۍ جنګونه پای ته رسېدلي دي او د ډانسن او د هغه د ملګرو اقتصادي حالت مناسب نه دی او دوی فیصله کوي د غشیو ویشتونکو کاووایز د یوې ډلې په جوړولو سره خپله ستره ګلا یعنی غواګانې په زیاتو پیسو د خرڅولو او د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو لپاره د ټیکساس ایالت په شمال کې واقع میسوري ایالت بیایي.
ډانسن له حرکت مخکې له نورو ګلو څخه هم په نورو غواګانو باندې چې د دوی ګلې ته ورننوتلې وه نښه ویي او د هغوی مالکانو ته د ډیرو پیسو د ورکولو په ژمنې سره له خپلې سترې ګلې سره د شمال په لور حرکت کوي. د ګلې د حرکت په اوږدو کې زیات خطرونه او اوږده لاره له نورو کسانو سره د ډانسن له تاوتریخوالي د ډک کرچار سبب کیږي او دغه کرچار د ډلې د نورو غړیو اعتراض په ځان پسې لري. میټیو کارډ چې یو ډول ډانس روزلی او د هغه پردی زوی او هم له نورو کسانو سره یو ځای کیږي او د هغه پر ضد بلوا کوي او په غشي باندې د ډانسون په ویشتلو او د هغه په ژوبلولو سره په خپل ګارډ د ګلې هدایت په غاړه اخلي. په داسې حال کې چې ډانسن د ډله ایز انتقال لپاره یو شمېر غشي ویشتونکي راغونډوي چې خپل ګلې ته ورشي، خو ګارډ فیصله کوي ایبلین خار ته ورشي چې ډیر نږدې دی او د ډلې غړي د کاروان په مرستې سره ځي چې ټسمیلي د جوان ډیرو په لوبې سره هم په هغوی کې شامل دی او له سورپوستو سره له نښتې وروسته دغه کاروان ژغوري. ګارډ د خپل ژوند کیسه او له ډانس سره خپل اختلاف ټسمیلي ته بیانوي او له یو بل څخه جلا کیږي. ډانسن هم څو ورځې وروسته کاروان ته رسیږي او له ټسمیلي سره آشنا کیږي، په داسې حال کې چې ټسمیلي له هغه غواړي له ګارډ څخه انتقام اخیستل څنګ ته کړي.
بلاخره ستره راما ابلین خار ته رسیږي او ګارډ بریالی کیږي چې د غواګانو د خرڅولو له لارې زیاتې پیسې ترلاسه کړي. تسمیلی هم په کاروان سره خار ته رسیږي او ټول خلک انتظار باسي چې ډانسن هم هلته ورسیږي. خار ته د ډانسن په ورتلو سره له ګارډ سره د هغه جنگ او جګړه پیلیږي او په داسې حال کې چې دواړو د یو بل د وژلو نیت لري تسمیلی دغه دعوا ته ورګډیږي او په هغوی باندې د غشو په ویشتلو سره غواړي چې اختلافات څنګ ته کړي. ډانسن او ګارډ یو ځل بیا دوستان جوړیږي په داسې حال کې چې د رامې یعنی د غواګانو د خرڅولو له لارې زیاتې پیسې ترلاسه کړي دي. که څه هم په هالیوډي ویسترنونو کې په تیره بیا هغو فلمونو کې چې له 1940 میلادي کال څخه تر 1950 میلادي کال پورې جوړ شوي دي، د ډایرکټرانو لومړیتوب د کاوبویز او د مشورو او د مشهورو غشي ویشتونکو او د هغوی د سیالۍ نندارې ته وړاندې کول وو. خو د دغو کیسو شاته داسې حقیقتونه ښکاره کیږي چې په دغه ټاټوبي کې د خلکو د شیانو د پټ ساتلو او حقیقي برخه ده چې په کوم ډول یې خپل روحیات او غوښتنې په زور او بېرحمۍ سره په نورو باندې واکمنې کولې. ډان ساندر ریډ ریور د فلم په پیل کې او هغه وخت چې د امریکا د ټیکساس ایالت پراخو ځمکو ته ورننوځي له وو غشي ویشتونکو سره مخامخ کیږي چې دا کوي دغه ځمکې د دغه هیواد د استعمار په پړاو کې د مکسیکو د اسپانیا له واکمن سره تړاو لري.
خو د ډانسن خبرګون جالب دی چې له هغوی سره مقابله کوي او د هغوی په لور غشي ولي او ادعا کوي چې د پخپله د دغو پراخو ځمکو اصلي مالک دی. د سره سیند یعنی د ریور فلم کیسه د هغو کسانو کیسه ده چې هغو مځکو ته ورغلل چې د دوی نوی او له هرې لارې چې کولی شوی هڅه وکړه د دغو مځکو مالکان شي او په دې لارې کې د دغو ټاټوبو د اصلي مالکانو او د بېګناه اوسیدونکو له وژلې ډډه ونه کړه. د هالیوډ په ریډ ریور او نورو ډیرو فلمونو کې هغه انځور چې د سور پوستو په اکله وړاندې کیږي داسې انسانان معرفي کیږي چې یوازې د سپین پوستو خلکو د وژلو هڅه کوي او دغه سور پوستې د تاوتریخوالي او د بلوا اصلي عاملان دي. خو حقیقت دا دی چې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې سور پوستې قبایل وو چې خپل مځکې د اروپایي مهاجرانو له تاوتریخوالي په ډک چلند دوکې او بېرحمۍ سره له لاسه ورکړې او سپین پوستو یرغلګرو خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره هر ډول اقدامات وکړل او حتی بېګناه عادي خلک یې هم ووژل.
پاوردونکو د ویسترن سینما په حق له دغه ځنګړی پروګرام په همدې ځای کې پاتره سیګی لتا سو اجازه غواړو.
خا دا و باد اوسئ.